او مخ پر وړاندې لاړ شو، نو خپل بې ځایه وخت نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپشي ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت پاک لږ ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمند څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تیریږي یا یوه ثانیه حد اقل تیریږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دي، او یا نشم کولی چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولی چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نوی تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نوی خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن، او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاو. یا نور که ټوکی ویم ډیری داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم او کوم وخت چې زما راځي کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپل موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او لامده ستونزې سره مخ کیږي، لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخ ته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو سات تیر سوی، یو نیم سات تیر سوی وي. د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دوو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري ام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د تفریح وخت وي، که هغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شه. کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري، هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بهتر وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. د دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یوه ورځ د جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولی شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولی؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم. یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوې خو ما د شپې تر نا وخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه په لبل خو از به خوبه شوم. بیا سهار ز مثلا کله څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاتسي او د خپل کار ته لاړ شي. که چیرته د خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی لبدنی اړخه لرواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنی چاره چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه. په اخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات راباندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم راباندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کیږي، خو دوی دې د کار شاد نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صح قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستی.
سلامونه، سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته، ایله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې، خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي؟
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلک کېدلې، د کابل په تخته پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم، مکتب می دولسمه په کابل ښار خیرخانه مین اهلی سی مریم کې ما هلته دولسمه پورې پر زده کړې وکړې، او د ژوند مې تقریبا ما هلته نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما ما هلته زغته شوم، ژوند مې ما هلته، او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخت حالات ښه نه وو، نو د اونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب وو، د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او وړم، زه د شپاړس کالو لیک پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته، مکتب خو وروسته بیا فارغ شوم، مکتب نه وروسته فارغ شوم، او اول خو په دغه جریان کې چې زه یوه زده کوونکی وم، نو ما په دغه مرفلګونو کې کار وکړی، او دومره هنري کارونه دغه لږ ډېر ما وکړل.
میرمن سی ویتا مخ کی دینه چلار شو تاسو کارونه تا تاسو هنری اثر ته رازی پسر کی دغه راته وای چې هنر تر تک مو څنګه و شو څنګه مو مخه وکړه هنر ته د تاسو خپل شوق او تصادف ان راغلی
فرشته جان تاسو خو پویلی هر انسان دننه یو عقل دی کنه یو څه سره د دوه شوق وي په خپل پویلی چې کوم کار دی کولای شي په چې بلته مشکل وي لیکن دته اسانه وي دغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه چه در سندره او بارم بکن زد دست کورانه اینا دست یو فامیل یو کورانه برخوا چه ما نشد چه زد یا سندره خواهد یا سینما خواهد راشم شوق او بلکل اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون ضرورتون و دمون مشکلات بود زده را وره اون فرشته جانه دهتو اقال و اون چی دمون افلار وفاد چه او بیا د مونږ یتیمان وړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کې اولاد داسې و چې باید یو څه وکړو زه وړه وم عمر مې هم کم و چې لې خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تر کې معموره شم مدیره شم معلمه شم داسې یو څه شم کنه ما بغیر د دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالی په ما مجبوریانم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغانفلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسفلی آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه رول ولوبه
ډیر خدای اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکم دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و تاسو د فلم یادونه وکړه کای نوم م راته وایي کوم فلم وو په کوم کال کې
خود دا پا دیالا سوا و نه شپیتم کال کی پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل دا یو فلم بود دا الماس سیاه پا نوم باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پا ترانو چون چه زن نوی وما و اول زنی و ما تا اگه مکتب وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانه وی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نوم باندی
ډیر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده راته وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خو داسې حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم ته راغلم زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم وي او تا به د ډایرکترانو وپېژني نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثيل چې هلته بیا ښې فاضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخري شو ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کښې ما ولیدل. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم هیوادوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا هلته زه فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کښې نو دوی یو راډیو ډرام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و په هغه کښې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کښې د نشر شو کار وشو بې او دوی ما د کاره خوشحاله و بس بیا زه د هغوی سره دفتر کښې نو به نظري صاحب هم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات پنځي استاد و خو بیا به پس غرمې نه دلته هم دفتر ته راتلو رادیو تلویزیون ته نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و د نقش د بل چا و دا د څو کسان د نقش پاتې شه بیا زما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کښې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کښې ما منفي نقش ولوباوه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وې چې ته غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی دا
ډېر ښه دغه په همدغه سیریال کښې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کېږي یو ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه هم پیدا کړه شوق باندې یعنې هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و که په هغه اړه راته وایي
فرشته جانې اصلا خبره خو دا ده که نه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین بیا خاص کړ داسې د ما په شان کې کسان چې نه وي راغلي وي دا خو داسې و لکه عسکر بل دغه سیستم نه وه چې مخکې نه ټول داستان وویل شي چا ته چې قصه په څه راڅرخي څه حساب دی د فلم ټوله ستوري په څه باندې ده دغه به یې واضح به یې دغه وویل چې داسې په داسې یو ساده هلک دی د کلي نه راغلی ډېر په انتهایي درجه ساده د کلیوالو هلک په ژونده قصه راڅرخي نو چې دا یې دسه په کلیو کښې د چا سه ملاقات کېږي په ښار کښې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صرف د دې پوښتنه د ما نه وکړه ویس چې تاجانې څنګه ته موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کښې دي څه رقم دي دې باره کښې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه وو دا خو اوس نه خبرې کېږي آخرو کښې دا هغه و چې سکرپ نه به ما ول د فلم د ورځو په حساب عقل زمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سه په هېڅ فلم کښې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه را ته ویل شوی چې دغه د ده طرحه ده او د پلانکې او دا دا د که سناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاده کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ که د هغه صحنې په اړه راته ووایه مخکې نه مو موټر چلولی و که د دغه سیریال دپاره تاسو د موټر چلولو دپاره آمادګي ونیوله که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایه
د موټر خو باغ تاسو ته وي چې زه خو آلریډي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس نو موټر خو بیخي ما نه وه چلولی یو نه مې زده وه لیکن شوق خو ده یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما نه دی زه دومره پوهېدم چې دې ځای نه داسې ټاکېږي دې ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم خو دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما وبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما خو په مغه اول شارټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ، دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبوي، ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر دغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه، او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و. ما ځان نه وم موټر، ډېر په مشکله مونږ د ثانیې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې همالته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو. اما د دې فلم نه چې کوم بېخي د ما د ذهن نه نوځي، خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یو اندو تاسو ته مې چې دوه درې ورې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو، او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ د یو هندو سره ټکر وشو. نور داری فرشته جانه چه ما ده خپل نواید نظری سکتم ده خبر کری، خو آقای نه را سرمانی ده قصه بیم ده چلور میشتی زده تاسو سراوم وقفه سا خود چه کلم چه دوشوتوی مراز ولد با مون بانده سلا تخ وارلی ده فرشته جانه. نو ده سختی و سنه ولد بنده نکیده ایما چلور میشتی ده گرمی ده پانه سلا تخ وارلی مون پسام دوره دینه ده را کرده ده ما ده تور و نقاقه خاطره ده چه مون ده سریال دوران که دو نرمندان و تخمیتران و دول سخت سلا تخ وارلی مون فراخم ده کرده که.
سیویتا جان، د سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی، شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي، اما در نور تلویزیون کارونه چی دی د سټیج د نمایش نامو دا بیا د حساب دی زیات دی. د فلمونو د ما اول نه فلم هم د الماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیاه سینمایی فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایی فلم و بیا د کوچول سرگردان د احب چون صاحب دغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل پسې د وروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېزوی، او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریا دغه یو څو فلمونه. زه خو ډېرې کم وخت په دغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم، هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارون بیا غطا وقتا پا دیکر آخلا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارون ما نکل کن آلده سر بیاسا ما دوام ورکر کارون میکنم باقی.
سیمیتا جان، تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي، بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، دغه هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کالونو کې راق د مادې هنر ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما به موږ دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. سخت ما مور ده ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما تا اجازه را کز کار وکم او دغا برخه که کار وکم بیاد اونو پس خو دغا یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد خو بیاد جهادیان داخل کنه این وقت نو اگر دیر سختی و اگر وقتی خیلی درد نزیاد اول خب با تلویزیون باندې پخپله په شروع کې دغه هرڅه بند شول بیا رادیویي کارونه و خود تلویزیون نه و بیا دغه یو فلم ما دوران کې کار وکړه چې دغه یو فلم وروج فلم د صدیق برمک چې ډایرکټر یې و دوی په چارو کارو کې دغه فلم هغه که چې هم د دوی هغه باندې و نو نو کارونه نه و بیا دغه کورنۍ جګړې پیل شوې نو هغه دوه درې کاله چې زه هلته پاتې شومه او بلکه بیازه تلویزیون نو ویستل شوم ده مانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو لر و لر من تا زان زان تا ستونزی اقا وقت پیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش وکو پات شو ملتا وم بیدون پس مجبور شو حالت ده رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زمي خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډیر کمزور انسان دی هغه وخت خادمون د برداشت نه بر ویده چې بیا زه ژوندی را ووتم دغه ځای نه وروسته خو ډیر شکر دی مونږ ډیر په څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډیره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دا قصې نه زامت ډیر و تکلیف ډیر و د هنرمندان دپاره خو ډیر په مینه کار کېده ډیر په صداقت کار کېده هغه وخت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکه چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده پا نوی کور نوی جوان در درامی کی هم تاسو کار کرده که ده اغی کارکتر پاکتل را تووی چه پا نوی کور نوی جوان در دراما کی مو کم کارکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټینډر نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ماته مینه راکړم ماته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي که کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به نو خپله خوښۍ ده فیصله وکړي چې ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولی، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده، په کوم وضعیت کې ده، له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا ښځینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دي او افغانستان نه بیرون دي، اتمن تاسو سره اړیکې لري، د افغان هنرمندو په نمایندګي، د ښځینه هنرمندانو په نمایندګي که تاسو راته وایئ چې په دغسې وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
ده فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف افغانستان کې نه دی، د اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې په کې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس په کې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر د ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېر زیات خوش مې کېږم، زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نورو هېوادونو کې هم نظام بدلېږي، دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دغه نظام قایدانو ته، مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته یې څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانتې نورو هنرمندان سندرغاړی ممثل یم، ټول غرق دي، څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هېواد ته شاوخوا ته دي، دوی ټولو باندې ذهن، د دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني، زمونږ هم موږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرونې په پیل کښې وویل چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند په کښې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدلېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خرابېږي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی، او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړم او دې نه پسه غواړم چې مور ځای دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم، مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته، ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي. سختی دی، یو بد ورځ ده، خدای مې تیر کړي، خدای مهربانه دی، خدای دې پټولو د پټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي، هره ګناه ونی، خدای دې مونږ ته نور معافي وکړي، خدای دې مونږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره د هنر چې د نورو کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره، دا ټول خدای رفع کړي.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړل، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیابه اوسئ،
چې واده به کوم چلو شو مصور ڈیڑھ دا سے اک سنا جوڑ کی
خوشحال جانا نا پلوا دے در دیا دے گی کا